سال خبرونه لیدونکو سلام نن یک شنبه د لیندې نونه سمده چې د دسمبر لا لسمنې ته سره سمون خوري د بخنې نړیوال سازمان د جرمونو ل نړیوال محکمې یا آی سی سی څخه غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو او نورو خکیلو غاړو لخوا تر سره شویو جرمونو په اړه پلټنو ته لومړیتوب ورکړي. لبر خو د پاکستان پاوز مشر جنرال عاصم منیر په داسې وخت کې لدا هیواد څخه د قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو استلو په اړه د لنډمهاله حکومت پریکړه څخه دفاع کړي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي هم دغه هیواد ته سفر کړي. قدر من لیدونکو زه احسان لار یوزه یم او په نننۍ خبرونه کې به په همدغو دوه موضوعاتو خبرې کوم. په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما د بشري حقوقو د ورځې او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو ساتنه د واکمنو چارواکو قانوني مکلفیت ده. نن د دسمبر لسمه ده چې لیندې نونسمه کېږي په نړۍ کې د بشري حقوقو د ورځې په توګه لمانځل کېږي. سکال دا ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د تصویب د 15 یمې کلیزې په مناسبت په نړۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېږي. یونما د دغې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه بیا غوښتنه کړې چې دغه هیواد ته د یو باثباته سوله ییزه او سوکاله راتلونکي رامنځته کولو لپاره د بشري حقوقو مکلفیتونه منلو او تل څخه د اساس په توګه کار واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ویس پاکستان ته د خپل سفر په پای کې د دغه هیواد سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزې د امریکا په همکارۍ باندې ټینګار کړی دی. ټوماس ویس د اکسپورت ولنیز شبکې کې لیکلي چې اسلام آباد ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان د پاوز مشر جنرال عاصم منیر په ګډون یو شمیر لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او سیمې په مسلو خبرې کړې دي. ښاغلی ویس ویلي د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې د پاکستان په څنګ کې درېږي. موږ د کډوالو څخه د ملاتړ په ګډون نړیوالو سازمانونو سره د همکارۍ او د انساني او شرافتمند نه چلند څخه مننه کوو. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتيريش نن یک شنبه په غزه کې د اوربند لپاره یو ځل بیا امنیت شورا ته خپل غوښتنلیک سپاري. نوموړي تیره اونۍ په یو بیساري اقدام کې د امنیت شورا نه په غزه کې د چټک اوربند غوښتنه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا ویټو یا رد شو. ګوتيريش د متحده ایالاتو په دې اقدام خواشینی ښودلې او یو ځل بیا یې د جګړې د درولو غوښتنه تکرار کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امنیت شورا دا عاجله غونډه په داسې حال کې جوړه کړې وه په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې تر دې دمه د غزه عامه روغتیا وزارت معلومات لمخې 1,408 کسان وژل شوي چې ډیری یې میرمنې او ماشومان دي. د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو او د ملګرو ملتونو یو شمیر غړو هیوادونو د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو او نورو خکیلو غاړو لخوا تر سره شوی جرمونو په اړه پلټنو ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي افغانانو په تیرو 40 کلونو کې جګړې او له بشري حقوقو څخه جدي سرغړونې زغملې دي، خو تر اوسه د تر سره شوی جرمونو د محاسبې لپاره کورنی او نړیوالی هڅې ناکافی او ناکامی وي.
د ملګرو ملتونو یو شمیر غړي هیوادونه او د بشري حقوقو ځینې سازمانونه وایي سره لدې چې په تیر 40 کلونو کې په افغانستان کې د ترسره شوی جرمونو په اړه پلټنې او د محاسبې لپاره کورنۍ او نړیوالې هڅې ناکافي او ناکامې وي. خود عدالت او حساب ورکول غوښتنه د پخوا په پرتله اوس پیاوړې ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې دا غونډه د دې لپاره بل شو چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د ترسره شوی جرمونو پلټون ته لومړیتوب ورکړي. د غونډې یو شمیر ګډونوال وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د بشري حقوقو ناورین مخ په زیاتې دوه دی.
افغانستان فور ا کانتری دټ هاز سین ډیکیډز اف وار
زړه ډاډا يم چې تاسو د افغانستان په اړه خبر یاست دا سه یو یو د چیل له سيزو راهیسه پکې جګړه وا او کپه ملینونه نوی نو په زرګونه کسان پکې قربان شوی دي دا یو داسې هوا دی چې په خپل تاریخ کې ډیر لږ عدالت لیدلې ده نږدې یو کال مخکې له زیاتې مودې وروسته د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو په افغانستان کې د ترسره شویو جنگي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه پلټنې پیل کړې
د روان کال د دسمبر په شپږم نیټه د بخښنې نړیوال سازمان هم د جرمونو د نړیوال محکمې یا آی سی سی څخه غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو د مخه د دغړې او نورو خکیر غړو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه پلاتون ته لومړیتوب ورکړي د سازمان د جرمونو د نړیوال محکمې څخه د هم غوښتي چې په افغانستان کې د شوو جرمونو د قربانیانو سره انصاف وشي ځکه چې هیڅ قرباني د نور قربانیانو څخه د نیمګړی عدالت مستحق نه دی
د بشري حقوقو سرغړونې د 2021 کال په اگست کې هم ونه درې دي کله چې کچه زیاته شوې وي او جدي وي خو په افغانستان کې سرغړونې یوازې طالبانو او داعش ډلې ته محدود نه دي فکر کوم دا د دفاع وړ نه دي
د سباندی یو کال رئیس د جرمن نړیواله محکمې څارنوالۍ د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت د خراسان څنګ د جرمونو په اړه خپل چړنې بیا اپیل کړې دي
The second thing that we could ask you know from the
موږ د جرمونو نړیواله محکمې له څارنوالۍ وغوښتي دا تر لاسه کړئ چې په دې څېړنو کې ټول هغه جرایم وڅېړئ چې د طالبانو داعش کورنۍ او نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شوی دي
د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي
In addition we also
موږ افغانستان کې د ویجاړې شوې مدني فضا په اړه سخت اندېښمن یو چې له کبله یې مدني ټولنه اغېزمنه کوي دا ډېره مهمه ده چې په اړه حاکم چارواکي حسابونه کوي
دا یاد ول ورډ چې افغانستان د 2001 او 2011 کلن ترمنځ د جرمونو د نړیوال محکمې تر لوننۍ او پلاتونو لاندې وو تیر 2022 کال نومبر میاشت کې د جرمون نړیوال محکمې اعلان وکړ چې افغانستان کې د شوې جرمونو په اړه څېړنې بیا پیلوي وحید فیضی د امریکا غږ
د جرمونو نړیوال محکمې نه د بخښنې نړیوال ټولنې پر غوښتنو د بحث لپاره له فرانسې نه د حقوق او سیاسي علومو استاد خاغلی نصر الله ستانکزی او له شیکاګو نه د افغانستان د حقوق پوهانو اتحادیه مرستیال خاغلی عبدالسبحان مصباح پر سکایپ را سره دی چې دوه ورته خراغلاست ویم په خیر علی ستانکزی سه پیل به له تاسو وکړو د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوال محکمې څخه دا غوښتنې په داسې وخت کې څومره پر ځای او عملی دي
سلام وړاندې کوم تاسو ته جناب سپاسه تاسو ته لیدو ته اساسا په افغانستان کې د جنگي جرمونو بشري جرمونو لړۍ پیمن د سروي کلر سابق کلري د ټول متخصصو ګروپونو په خپل وخت زمان کې کړی دی په افغانستان د 2003 کال راپد خوچې دغه محکمې لري ته به حاصل کړي مکلف ده باید هغه جرایم چې واقع شوي دي رجوع پکوي په دې کې درې کټګوري ګروپونه راځي د افغانستان د قوانینو پاوز افراد طالبان داعش او نور مسلح ډلې چې په دې کې په شلو ګرځ کالو کې جګړې کوي د لوګر او همدارنګه بین المللي قوا د ټول جګړې جنایات کوي او کاوال سولا راځي او امنیت راځي او عدالت تعریف شي ته وو پرې چې جنگي جنایات فکر باندې سي عدالت واقعي ډول نه راځي په دې اساس د دې محکمې ضرورت هر وخت او سم داسې په تاسو باندې نه په افغانستان کې په چې جرمونه لري دا وو
استاد تاسو جالب خبره ته اشاره وکړه افغانستان په 2003 کې د دغه محکمې غړیتوب واخستو خو امریکا لا تر اوسه هم د دې غړیتوب نه لري آیا دا امکان لري چې د امریکا غوند یو هیواد یا نور خپل هیوادونه دي چې هغه د دغه محکمې غړیتوب نه لري پر هغه هم دا مسله تطبیق شي
په سیاسي لحاظ متاسفانه نه اما تاسو وګورئ چې درسته ده چې د امریکا متحده ایالات د آی سی سی د نړیوالې جنایي محکمې لري ټوب نه لري اما دا دغه هیواد په افغانستان کې د جنګي جنایت ورته کې سمای نه دی باندې خاره درلودلې ده دوی بشري حقوق نه سکري دوی جنګي جنایت کوي او دا په داسې یو هیواد کې واقع شوی ده چې هغه د آی سی سی لري ټوب نه لري بیا څه دا باید وڅېړل شي. اما باور مې دا چې امریکا به د پټن ورنکي
مانا نسنګ زه سب مس واسه څه فکر کوي چې اوس څه داسې تبديل شول چې د بخښنې نړیوال سازمان د دغه پلاتونو د لومړیتوب غوښتنه وکړه او دغه شل کال داسې غوښتنه نه کیده اوس څه دی وایس شوې دي
ډیر مې رباني بسم الله الرحمن الرحیم د موږ ډیر درن دوستات په افغانستان کې زه تاسو درنو کتون کته سلام نو نیکی هلی وړاندې کوم اصلي خبره خدا دا چې دغه نړیوال جرایم له 2002 کال نه را پدې خو هغه د خپل حقوقي اړخ نافذ دي او دا جرایم په افغانستان کې په متواتره توګه شوي دي او مرتکبین هم معلوم دي او تر ټولو مهمه دا ده چې په خصوصا په 2002 کال کې په حدود 190 قضیه ثبت شولې او دا د دې محکمې مکلفیت ده چې څېړنې وکړي او په هغه وخت کې څېړنې کړې وي او متاسفانه چې هغه کوم استقلالیت چې دالري هغه تر سوال لاندې ده او هغه مساوي والی چې د ټولو هیوادونو سره دا باید په یو رقم عمل وکړي دا محکمه هغه سوال لاندې ده نو دا چې اوس دوی غږ راپورته کوي سره دې چې دا یو خبر ده ځکه افغانستان خلکو ته باید عدالت ورسیږي اما مهمه مسله دا ده چې د دې د تاخير په خپل د سوال ورده یعنی لازم ده چې د محکمه هغه د روم دي اساسنامې پر بنسټ باندې هغه کوم استقلالیت چې لري خپل فعالیت وکړي او د عدالت د لاسرسي لپاره کار وکړي ځکه د دې د وجودي فلسفه هم دا ده چې دوی فقط دی اندغه څلور نه نړیوال جرایم په حق نه کچیرته غړي هیوادونه او یا هم په افغانستان کې هر هغه هیواد چې په دی غړي هیواد په قلمرو کې دی جرم مرتکب شي کچیرته د دوی صلاحیت تکمیلی صلاحیت د کچیرته په هغه مطبوع هیواد کې عدالت قربانیان ته نه پور په تامینی کې نو په دې ترڅ کې به کې دی شي چې د محکمه مداخله وکړي یا تحقیقات وکړي او محکمه دې خپل دی اساسنامې پر بنسټ او د مدوع هیواد په مرسته خپل کار وکړي نو دا سوال برانګیزه ده او دا په داسې حال کې ده چې زه په خپله د دې محکمې کړنو ته امیدواره نه یم ځکه چې موثره نه دي او مهمه مسله دا ده چې دا یو سیاست زده نهاد ده او تاثیر لاندې راځي د مقتدرو هیوادونو نشي کولی چې د خپل
کله نه قانون پر بنسټ وکړي مانا نامسواسب استانګزې سپتاسو نمسواسب خبرې مو اوریدلې مخکې دینې طالبان واکټ راشي ترغه مخکې د نړیوالې محکمې په خاطر تاسو یو سفر هم درلودلو تاسو په دې باور یاست چې ډیر اغیزمن نه ده د نړیواله محکمه
په هغه سفر کې چې موږ درلودلو نور دوستانو همکارانو سره د دې محکمې چې د 2000 یو شتم کال د می میاشتو په ریګ هم لوی ستونزه دا و چې د افغانستان دولت د هغه وخت دولت دا پښتون دولت چې د جرایم خپل خاوري کې برسکی او د محکمې ته تقریبا 5000 کیسه مستند ورکړي او چې په ریګ د خپل د افغانستان د عسکري قواو او د خارجي قواو او همدارنګه د مخالف وسلوالو ډلو اسلامي ورکړي او چې په ریګ کوم سم دی استاد یو برخه باید د افغانستان په وزارت خارجه کې وجود ولري اما مسله دا ده چې د افغانستان د قضیې څېړنه د خارجي قواو له جرایمو نه هیڅ امکان نه لري مثلا تاسو وګورئ چې د بګرام په زندان کې په متواتر ډول شکنجه وجود درلودلې ده ډېر وخت د امریکایانو سره و دا مسایل او نور لکه چې موږ اوس په اشاره درلوده متاسفانه لو قدرتونه په دې باندې د پرچار راولي او کوشکوي چې دا وڅېړي په هغه زمانه کې چې موږ یو وایا د غړي په توګه هلته ورغلی وم دومره مثبت اقدام شو چې هلته مستند اسناد ورکړل شول او همدارنګه دوی ریکار کړل او دغه سره رسېدلي وو چې دا جرایم د افغانستان د جزادي کوډ مطابق په افغانستان کې په تحقیق باندې وڅېړي متاسفانه د امر کال په اګست کې جمهوریت سقوط کوو دا مسله د پای ته ورسېده
مانا څنګه چې مزبوس څنګه چې ویل چې هغه وخت داسې یو تصمیم و چې د پنن په افغانستان کې د قضایي وڅېړل شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسیون ترڅنګ ګڼ شمېر نور حقوقي ادارې او قضایي ادارو شتون درلود. څه فکر کوئ چې شې د دې معنی شول چې په افغانستان کې دا کارونه شي؟
خالکه چې استاد محترم فرمایل بس دا و چې په افغانستان کې هغه وخت کې یعنی ډیرو اومداستون زدې نړیوال ځواکونو شتون و. نړیوال ځواکونو او یو طرف د قضیه د امریکای په شمول یعنی ډیره مهمه مسله په هغه کې د امریکا ولا شي د وخت ولسمشر په هغه کې ډیر قوي خبرګون کار وکړ او د دې لپاره اومده معنی شو. د دې په څنګه د افغانستان د وخت په محاکمو باندې دومره باور نه و. یو خو بل مسله دا و چې د خپل د جمهوریت نظامیان هم د زکه د جنگي جرایم مختلف انواع لري، په هغه کې هیڅ شک نشته چې په خپل د جمهوریت لخوا نه هم یعنی کلو ډالو کې په خپل جمهوریت یو طرف واقع کیده. نو په دې اساس باندې کله چې خپل حکومت نظامیان دخیل وشي په دې قضیه کې تبن سیاسيون هم په دې کې هغه د سازمان له وجهې نه دخیلېږي، نو هلته به د عدالت پلي کېدل سخته کار و. نو فساد یه بل عامل و، په هغه وخت کې زیات فساد قضا کې فساد شتون درلود، د قانون حاکمیت سم نه و، دا یو عامل و. ولی په هر حال کم تعهدی چې دی روم دی اساسنامه پر بنسټ درلوده، په خصوصا دی اساسنامه اتنوی مماده کې په مشخصه توګه د دولتونو مکلفیت کودل شوی او چې په تحقیقات رو برابرولو کې دی اسناد او شواهد او دی مجرمینو په سپارلو او دی تورته مسایلو کې هغه مطبوع کم هواد چې دا اساسنامه یې منلی ده هغه باید له دې محکمې سره مرسته وکړي او داسې محکمې خصوصا د څارنوالۍ مکلفیت و چې هغه مخته کې د خپل تحقیقات تکمیل کړي و او هغه ډیپلوماتیکې یا له هرو نورو مرجعو لخوا نه چې دوی دغه تحقیقاتو ته اړتیا درلوده باید کار کړی. ولې مهمه مسله دا ده چې مسله ډېره په افغانستان کې نه وله، موضوع د نړیوالې سطحې د فشارونو له وجې نه
استاد مسواسه بویل چې کورنۍ مشکلات ډیر زیات نه وو، نړیوال بود ډیر مهم وو. دا کورنۍ مشکلات کې زما سره پښتنه راولاړه شو، فکر نه کوي چې مثلا دار ډول پلاتنې وشي دا به لکه په خوا په شان باندې ځینې قومي یا ځینې مذهبي ډلې ټاپلې د خپل ځان پر وړاندې تبعیض وګڼي چې یعنی مثلا دا پلاتنې وشي دا یو سیستماتیک تبعیض ده؟ دا یو ستونزه نه ده چې په افغانستان کې دغه جرمونه نه څرل کیږي؟
متاسفانه چې ډېر د عوامل د دغه عوامل په شمول چې تاسو ته اشاره درلوده دا وجود درلوده اوس موجود لري. اما زه فکر کوم چې که چېرې واقعا آی سی سی اراده وکړي د یو بېطرف محکمې او آزادې مستقلې محکمې په توګه، نو دغه ستونزه حلیدای شي او که چېرې دا لړۍ شروع شي. اما زه د نسباسم سره په دې کې موافقم چې متاسفانه د دې محکمې اقدامات اکثرا تر سیاسي فشارو لاندې راځي. مثلا کله چې د جنګي جنایت بحث راځي نو په افغانستان کې موږ خپله مسلح قوه که په نظر کې ونیسو تر هغه ټاپو مقاماتو پورې چې دوی دستور ورکړی د جنګي او ملکي خلکې وزیرې دي یا د هغوی په امام ژبه ځورونې دي یا بین المللي قوه دا ټول پکې راځي. بلان دوی د یو قوت په عنوان شکل د اشکالو حتی د قومي مسایلو نه سوء استفاده کوي.
ډیره زیاته مننه، وخت را سره کم وکنی، دا ډیر لوی بحث دی او ښه خبرې پکېدلې شوې. له فرانسې نه د حقوقو او سیاسي علومو استاد ښاغلی نصر الله ستانکزی او له شیکاګو نه د افغانستان د حقوق پوهانو اتحادیې مرستیال ښاغلی عبد السبحان مصباح کور مو ودان چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړي. ډیره مننه.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهنیمو تر لسو بجو.
پاوز مشر جنرال عاصم منیر لدا هیوات څخه د قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو د استلو په اړه د لنډمهاله حکومت د پریکړې څخه دفاع کړي او ویلي دي چې د اسناد نه لرونکو کډوال پاکستان امنیت او اقتصاد باندې ناوړه اغیز کوي. عمران خان له زندان نه د پاکستان د تګلارې غندنه کړې ده. دا څرګندونه په داسې حال کې چې د امریکایي پلاوی په کډوالو د خبرو لپاره د هیوات تګ راتګ کوي.
د افغانستان د بارد امریکای زنګړ استاذ په پاکستان کې خارجه وزیر جلیل عباس جیلانی سره ملاقات کړی دی او پاکستان خارجه دفتر وایاندې ممتاز زهره بلوچ وینا ده چې د امریکای خارجه محکمې چارواکو پاکستان ته راتګ سره خبر نه ده. خو د زلي د دوی راتګ په وخت هغه افغان کډوال امریکای ته لیکلو په عمل و خبرې کیږي څوک چې امریکای د مهاجرت لپاره قبول کړی دی او د ملاقاتونو له ذریعه په پاکستان یو تګلارې جوړوي چې په کومه طریقه داسې افغانان دلته ساتل کیږي.
زمانه د خیال چې امریکا هم سپدی باندې ډیر فشار په پاکستان باندې راوړي او البته دغه کسان چې کوم په افغانستان کې د غیر ملکی فوجیانو سره کارونه کړو او هغه ته الته کې خطر دی هغه په پاکستان کې دي نو دغه په حواله سره ور سره خبرې شوم او په دې باندې با ور سره نور هم خبرې اترې کوي.
بلخوا د پاکستان پوسټ لخر جنرال عاصم منیر د پاکستان حکومت لخوا دلته بهر ملکانو د وستلو فیصله او عمل املاتړ کړی دی چې قانوني اسناد نه لري او ویلي دي دا بهر ملکان د پاکستان سلامتیا او معیشت ته خطر دی خو سیډونکو د ارمی چیف د بیان سره اتفاق نه لري.
خو دلته سلويخ قانون لګیا دی او سی سلويخ 50 قانون هونه نه پورې تاسو په داسې تحقیق پتهونه لګي او چې هغه کې ویلي چې چرته داسې تجزیه کړي چې بوج څنګه جوړیږي یا د هغوی فائدې څه دي نو چې څو پورې داسې یو فاینل لغنګ یو بنده هغې باندې کامنټ نه شي کولو. باقي چې هغوی کومه خبره کړې آرمی چیف چې دا بوج وو نو هغوی ته بس مے بی داسې هغوی سره انفارمیشن نه چې موږ سره نشته.
خو بیا ځینې څېړونکي د آرمی چیف د بیان املاتړ هم کوي.
د پاکستان د حکومت لخوا په دې فیصلې چې ټول غیر قانوني بهر ملکیان اوباسي په دې به عمل کول ګرانوي. خدا خبر هم رښتیا ده چې افغان ترانزیت لیډ لکبل پاکستان معیشت ته تاوان رسی. پاکستان ته پکار دي چې افغانستان ته دا سہولت ورکړي خو ورسره دا خبر هم باوري کړي چې افغان ترانزیت لیډ تر مخه کم سامان د نورو هیوادونو نه د پاکستان د لارې افغانستان ته ځي هغه بیرته په غیر قانوني توګه پاکستان ته رانه شي.
پاکستان د نومبر رومبه نیټه نه په زور داس بر ملکانو د وستلو عمل پیل کړی دی چې دلته اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري او داسې خبرونه هم په مطبوعاتو کې راغلي دي چې پولیس دلته اوسېدونکو افغان کډوالو سره ناروا سلوک هم پیل کړی دی. د جیل نه جاری شوی او بیان کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زور د افغانانو وستلو په فیصله تنقید کړی دی او ویلي دي دلته موجود افغانانو سره د ګډو بيزو پر شان سلوک بند کړی شي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
جنرال عاصم منیر وایي کډوالو د پاکستان امنیت او اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي چې د پاکستان امنیتي ادارو لخوا د افغانانو کډوالو په نیولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. خو ټامس ویس لیکلي د کډوالو د خوندیتوب مسلېلو په تړاو له اسلام آباد سره په نږدې اړیکو منندوی دی. په همدې موضوعاتو د خبرو لپاره له کابل نه په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان سفارت د کډوالو په چارو کې پخوانی اتشه ښاغلی عبدالحمید جلیلی پر سکایپ را سره دی. سلامونه جلیلی صاحب، ستړي مشي. جنرال عاصم منیر وایي کډوالو د پاکستان امنیتي او اقتصادي وضعیت خراب کړی دی، تاسو ورسره موافق یې؟
دغه موضوع خو د پاکستان د حکومت اوسنۍ موضوع نه ده، بلکې بار بار تاسو معلومه ده چې د مهاجرینو موضوع یا د کډوالو موضوع پاکستان همیشه د سیاسي فشار یا امتیازګرۍ په خاطر باندې استعمال کړی دی او همیشه په دې حق لمانی دغه سرګرمو دونی هم سیاسي عملا پریکټیکل چې کوم زمینی حقایق دی په شکل باندې دي او اوس مهال کډوال په داسې حال کې چې د پاکستان د اقتصاد لویه برخه تشکیلوي او د خارج نه چې کډوال څومره پیسې پاکستان ته راځي دغه زری مبادله کې ټول ډول ټیکسونه چې دی هغه کډوال ورکې غړ تجارتونه کوي دغه مقابل کې ټول هغه حکومتي حقوق ورکې، لیکن بل دغه مقابل کې حکومت هیڅ قسم امتیاز دی نه ورکې. نو دا څه ډول کې دي چې د اقتصاد باندې بد اغیزه کړی وي. او دویم خبره دا ده چې د کډوال د تیر سلويختو کالونه د یو مدني خلک دی او تر اوسه پورې چې اوسېږي داسې شواهد نشته دي چې او حتی د پاکستان پخوانی سرویګانی د دې ښکارندوی دي چې کډوال د کرمینل کیسز کې او نور کیسز کیسونو کې دغه کچه بالکل ټیټه و زما خپل یاد دي چې په 2019 کې 0.5 وایي تقریبا د صفر درجه کې و نو دغه موضوع همیشه سیاسي استعمال شوی دا اوس هم د پاکستان او حکومت هر چارواکي چې بده اړوند باندې سرګندونه کوي هغه سیاسي
د طالبانو لخوا الته سفارت پرانستل شوی دی سفیر هم الته تللی دی برعکس پاکستان د دوی سفیر راغوخته اظهار کړی دی سفارت دلته څه کولی شي ولې چوپ دی
ګوري دلته یو خدای د ته ویم چې څو ډوله کډوال دي یو هغه کډوال دي چې په خوا دلته تیږي یو پیوار کډونه لري بیا دي سی سی کډونه والا دي او ځینې کډوال دي چې 2020 د اگست 15 نن روسه چې کله امارات حکومت دلته راغلی هغه بیل ډول کډوال دي هغه کډوال چې خارج ته د ترانزیت په اسمه پاکستان استعمال هغه بیل کډوال دي بینان په دې اړوند باندې د پګ افغانستان د حکومت غوښتنه به یو څه اندازه کمزوري وي او د دې ځکه کومنګ د بشري حقوقونو په اساس باندې دا موضوع ور وړاندې کو نو پاکستان حکومت د خامخا په دې اړوند باندې استدلال کوي چې بشري حقوقو په اساس باندې د خلک یې نه مراد کیدو په اساس د خلک افغانستان او پاکستان ته راغلي دي د دې حقوق نه دی ورکړی شي تاسو وتال ته حقوق خوندې کی چې دلته ناراضي همدارنګه نو بینان زب بیا هم دا وایم چې او دا چې په داسې حالاتو کې پاکستان یو شکلیاتي سفیر شته دی اول سکرتر پیس باندې چې سفارت سرپرستی کوي دلته هم داول سکرتر پیس باندې چې سفارت سرپرستی کوي خو نه کې ناغه فعالیت چې باید کشوي به هغه تر اوسه پورې سرګونه لیدل
جلیلی صاحب دغه د کډواله یو اساس او بنیاد د چ پیو هیواد کې جګړه یا نور ستونزې پیدا کیږي د هیواد خلک بل هیواد ته تختی په بیړه کې وي په منډه کې وي هغه خو نشي کولای چې ویزا واخلي پاسپورت واخلي ټول د پروسس حل کړي خو که په هیواد کې ورته یو سیستم موجود وي بالکل الته دوی رجسٹر کی دوی څنګه د کډوال نا قانونه بولی دوی خو چې طالبان راغلل په یکدم په منډه باندې هغه مملکت ته واوخت دل څو وخت پاسپورتونه جوړ کړی وای څو وخت ویزه جوړ کړی وای دغه د سیو ډیر کمزوري دلیل نه ده
یو خدای دې چې په دې اړوند باندې همیشه پاکستان حکومت ویل دي چې مونږ د کډوالو په ارتباط باندې چې کله د پالیسي موافق مونږ کې وینسون نه د امضا کړه د 1955 په دې اساس باندې مونږ ملزم نه یو هیڅ ډول کډوالو ته بل خاطر د همدغه پاکستان حکومت د سوشل اند پولیټیکل رائټس کمیسون امضا کړه د چا ټول موضوعات پاره کې موجود دي چې تاسو ته اشاره وکوله چې یو د خطائی کی یا مشکلات په اساس باندې یا نور عوامل په اساس باندې ځینی خلک پاکستان ته دغه شی باید دغه حقوق خوندې کی بشری حقوق خوندې کی بنان به هم تاسو دا موضوع یادونه کوم چې دا همیشه د سیاسي فشار په اساس باندې
استعمال شوی دی چې وخت ډیر سره کم دی کپل ډول یو بل پښتنه مراته ځواب کې ډیر ثانی وخت لرم دغه ټول کړهونه ستونزو راپورټونه تر راځي خلک نیول کیږي وهل کیږي ټکول کیږي ته د جنسي تعرضونو خبر هم راځي دغه ټول کړهونه په پاکستان کې پر ژوند باندې ارزي
نه یار زدا خو زه بیا هم وایم هغه افغانان چې ځینې مشکل نه لري دا دلته یقینا ستاسو دا موضوع که چېرته رښتیا د هغې تفکیک وشي او یو صحیح احصایې وشي یو کم تعداد خلک به داسې وي چې هغه دلته افغانستان کې مشکلات لري نو بیران دا ستاسو موضوع سره بالکل موافق یم چې افغانان کې خاص مشکل نه لري او یوازې اقتصادي مسایلو په اساس مانا دلته پرتی کولی شي خپل هیواد ته راشي
ډېره مننه له کابل نه په خیبر پختونخوا کې د افغانستان سفارت په د کډوالو په چارو کې په خوانی اتشه خاغل عبدالحمید جلی کور موزان چې په خبرونه کې موږ جوړونکو ډیره مننه قدرمن لیدونکو دا د اتصال خبرونه تر بلې خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم.